دوی په جیشوی احمد شبر یم. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا سات د ژوند رنگونه پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې وویل چې پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبري کړې دي او دوام به ورکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له چهارشنبې تر پرون پورې په کابل کې و او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبري وکړي. زهرا بلوچ وویل د طالبان حکومت ترهګری د ځپلو په برخه کې له پاکستان نړیوال ټولنې سره ژمنې کړې او دا ډاډې دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګری لپاره نه کارول کیږي. د طالبان حکومت دا تورونه رد کړي دي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړې خبر پڼه کې لیکلي چې چیرې ایران افغانستان ته د دایشانو او وشتو په اړه معلومات لري دوی سره دی شریک کړي. خبر پڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه خبره کړې بیان کې ویلي چې دا پیښه تیره شپه درې بجې د نهمې حوزې د تیری اډې په سیمه کې رامنځته شوي او په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم دي. د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په تیرو څلور ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسي ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لشتر لږه شپشتنه وشل شوې دي. د دې چارواکو په وینا پورتل شوې کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډېر وسایل تخریب شوې دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې روسي ځواکونو شپاړس کوستغوندي او تشلو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بل پلان سره سم روانه اونې له اوکراین سره د شاوخوا 300 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي. دریو امریکایي چارواکو پرون وویل چې په دې مرستو کې به دافیا هوا توغندي، توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي. دوه چارواکو چې د نوم نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کلستر مهمات نه دي شامل. د شزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دوهمه لوبه نن د جاپان او زامبیا ترمنځ وه چې جاپان 5 ګولونه وکړل او 5-0 دا مسابقه وګټله. په پام کې ده چې نن انګلستان له هیټي سره او ډنمارک له چین سره هم لوبه وکړي. استرالیا او نیوزیلند د دې نړیوال جام قربانه دي چې د سیشن بی پورس د نیوزیلند په اکلند کې پیل شو. په دې نړیوال جام کې د نړۍ 20 ملي لوبډالو په اتو ګروپونو کې برخه اخیستل. زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو هغه راپورونه او خبرونه ولولئ چې د ازادي رادیو لالارې په څلور ساعتونو کې خبرو. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت چاروانیم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر هوغو کرنیزو محصولاتو خبري کوو چې لږ اوبو تارتیا لري. افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ دی. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورښتونه کم شوي او رستربلې ترمځکې لاندې اوبو سطح هم ټیټی شي. په نړۍ کې د اقلیمي بدلون لکه بل ویره ده چې د اوبو د کموالی ستونزه به نور هم ډیره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقليمي بدلونی زیات اغیزمن کوي. په داسې حال کې په کار د چیلې وی خو د اوبو په مصرف کې له احتیاط کار وخلو او بلې خو د سیونو او کشتونو ته پام زیات کړو چې کمی او بغواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري. په دې خبرونه کې بعض مشترانه متخصص میلمانه درته ووي چې کوم کشتونه یا کوم میوه لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو. زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي رئیس او د خاوري پوهني او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی پوهان سمدی که تاسو دی ونو په ارتباط راته وایست کومې میوادارې ونې د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زه له کومې سلامونه او نیکې هیلې مخکې تر دې پرې چې زه د میوه لرونکو ونو په اکله باندې وایم چې کومې ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږ اوبو ته ضرورت لري غواړم چې وایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې دا هغه څخه 12% یې په سلو کې 12 یې د کاروار مزکه د 4.4 میلیونه 4.4 میلیونه هکتاره کیږي چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو یعنی اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارالی سو چې هلته نباتات وخورو او هغه اوبه 3.8 میلیونه هکتاره ده چې د دغه ساحې څخه موږ د 80 څخه تر 50 پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو او هغه ساحه چې زموږ للمی د 4.15 میلیونه هکتاره د چې په هوتو د 15% پیساده پرې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی سو چې هر هغه بوټی هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی سي یعنې هغه بارانونه ورښتونه واوري دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي وایي چې دغه بوټی دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پرې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري دغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري ولې یو تعداد میو لرونکي ونی یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري. که تاسو هرغه نبات یا هرغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات دی او لږ اوبو ته ضرورت لري که د هغو پاڼو ته وګورئ پاڼې نری دي د بېلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نری دي که تاسو زیتون وګورئ پانې نری دي بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی دغه د پانې پوس چې هغه ته موږ کریټیکال ورته وایو یا دغه پوسس چې دی هغه پنډ دی غوړ دی او ریشیا مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ د پستې دغه پانه د چې دبله ده او ش دبل دغه لري دبل پانه دبل ده او ریشې ډیر جوړې دي یعنی که دغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډیر زیات عمیق په خاور کې هلته تللی دي او هم د دوی د دغه په پاڼو کې د سوریان دي دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي چې دوی له دې دغه څخه د دغه تعداد مقدار هم کم دی نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بېلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډیرې تبلې دي او دغه لري اغزي لري دا د دې معنی لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالي په مقابل کې په میوه کې په صورت عموم سره چې مقاومت زیاتې بادام دی خرما ده او ناب دی پسته ده انځر دی د انګور کا موږ ویلای سي چې په تخار کې پروستاک کې یو لسوالی ده هلته مزخ په لټل لیدلې مې دي انګور واشي انواوی هلته شته. داسې مرچ پایه مادری ورته وي یا نیلی بوټي ورته وي یا په انګریزي کې چې هغه ته روسټاک وایي. داسې روسټاکونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته دغه کوو پیوند کوو شخصه پیوند کوو ګرافټینګ کوو بیا هغه ویرایټیګانې پرته له دې څخه چې اوبه کې دا کېږي په سبزیجاتو کې موږ کولی شو چې نوم د دغه واخلو د خلطا واخلو. خلطا یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي دا مثلا د وچکالۍ په مقابل کې دا مقاومه ده. په مثالجاتو کې موږ کولی شو چې زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلي کې تر 100 ورو پریودې واده کې بیا پاس راغه ترې سمبلی پرې پاله ته استراحت کې لږ وګو ته ضرورت لري. همدارنګ داغه وک زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالۍ په مقابل کې مخامت لري. یعنی په ډیر لږ وګو باندې مشکواله سوت چې دغه سپوټی چې د وچکالۍ په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډیر زیاته مننه په هند صاحب سمدی کڅم تاسو ځینی بوټي مې یاد کړل. ما غوښتل چې په هندوی نصرت راته وایي چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او ډیر دی وبو په مقابل کې مقاومت لري. ځینې تاسو په هندسب سمدی یاد کړل په هندوی سب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي.
مننه سروان صاحب ډیر مننه سموشته وخت راکو. نمړی خو تاسو ته محترم په هان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامات
کورم ودان سروان صاحب محترم. مخکې له دې چې زه د بوټو په حساب وایم غواړم چې د اوبو په ارزښت او اهمیت باندې څه رڼا واچوم چې هغه طبیعي منابع چې موږ لرو لکه اوبو هر یو طبیعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه.
بله
دا مشکل دی چې موږ له دینو برخو څخه سترګې پټکو سترګې نه سپټولای. خو بیا هم ځینې لمړی ټوب لري لکه اوبه دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او د وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتنه ونی. نو په ټول وګړي په دې پیژې چې اوبه اهمیت شه ده دا چې موږ څنګه کولای شو دغه اوبه څخه دا چې ګټه واخو تر څو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوو هغه کم اوبو ته ضرورت لري. دغه چې اوبو ضرورت یوازې د بوټو د پاره نه ده نور ډیر اړتیاوې دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیړیو د صنعت ډیر برخه دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو. راځو کرنې ته په کرنې کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوي دوره کموي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلي په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل سي هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډيري بو غاړي خو پریود دی هغه ودیزه دوره کمې تر څو چې په دې باندې د دوبي موسم باندې هغه خپل حاصل ورکړي. دا یو موضوع.
بله
بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بعضو نباتاتو څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی. غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دی او هیڅوک له دې سترګنس پټه ولای اوله درجه نبات دا چې هغه نبات هغه ورایتی یا هغه نوې نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وښ پریود ته ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه پسرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د وګو منابع تقریبا ریچارج یا پروی په لوګوت استفاده اوس
تاسو ول چې کوم بوتونه باید استفاده وکړو خدا لیست مو رانه کوچه مثلا کوم بوټي مخکې په هان سبزی یاد کړل
دا 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 ونو څخه په هان سب مو چلان سب محترم په هان سب یادوري وکړ چې هغه نباتات چې نری پانی لري استن پانی لرونکي دي لکه مسمیر درخت وي غیر مسمیر درخت وي او دغه پانی غوښنی وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغه پانی پلن وي پلن پانی لرونکي نباتات لکه پالک او جوار او مثلا نور نباتات چې هغه بیا ډیر وبو تبخیر وي ډیر وبو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرونکي دي لکه مثلا غنم دی اوربش دی مثلا جدن دی یا کرنیز نباتات دی دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې داوري وکړه چې هغه نباتات دغه ودیزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي.
زموش د خبرونه ملمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی او همدارز د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، تاسو د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کیږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي یا نیمبل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډیرو ځایونو کې نه کیږي، لیکن اکثره باغونه سي زموږ خلک لري، هغه د نورو میوو دي چې و د سپتن زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوي چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډیر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري. ولی مثلا د میوجاتو پاکله باندې، د میوو پاکله باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، هلمند کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دشتو کې دا ته ډیر زیات شته او فوق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وای، دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو دا هغه میوه څخه دی چې دا دغه په مقابل کې، چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې پرې ورستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل هم ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو د دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخه لري. یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازم ده هغه نه ده سوی. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله وسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبرې لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیری خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما درته یاد کړ چې خورما مثلا په زه په خپل وزارت زراعت کې می کار کوي د یو څو کالو لپاره. هلته ما یو طرح، یو ملي طرح د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایتو کې، چې تا نه یوازې په هلمند او په فراه او خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي، او دغه بوټو په مقابل کې دغه هغه نباتات یا هغه میوې وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. خورما موږ د کاله ډیره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردو، هل دا چې موږ تیس په وطن کې پخپل د دې امکانات شته چې دا باغ ولر. اوس په کندهار کې غټ باغ شته، په فراه کې شته، په هلمند کې شته، په ننګرهار کې شته. دا کارونه سره شوي دي. غټ مشکل هم دا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید وسي خلکو ته راهنمایي وسي نه دي سوي. نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوري، ترڅو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا برته صادراتو ته موږ میوې لګجري کراپ ورته وایي، ترڅو پرې های والیو کراپ ورته وایي، د ډېر لوړ ارزښت ارزښت لرونکی دی په فی واحد ځکه کې ډېر حاصل ورکوي، دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد یو بل پښتنه ولا تاسو څخه داسې چې تاسو وایئ چې خورما په هر شرایطو کې واده کوي او حاصل ورکوي، دلیل دا ده چې البته هوا می منظور نه دی، خاورې او دی وبو کموالی می منظور دی، دلیل دا ده چې ریشې ډیر ژورې زی او کڅه ده،
دلیل دا ده چې د خورما کتا څو د پانی وګورستی د خورما پانی دبل دی ډیر واکسی دی او دغه خورما د شي چې دغه هر پانی اغزی ډیر زیات لري، دغه اغزی داسې دی چې دغه نبات څخه دغه تبخیر چې ورته وایي د تبخیر اندازه ډیر زیاته کمره، هر څومره چې د نبات د پانو څخه د تبخیر اندازه کمی په دې مفهوم چې دی خپل وخت په ځان کې ساتي او دی په خپل ژوند ته څه دوام ورکول سي، چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي، چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپل د محصول پر تولید باندې اغیز لري. خورما د یو ګرمي منطقي بوټي دی، لکه داسې چې په عربستان، سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي په مکتبونو کې خورما چې هوا ډیره زیاته ګرمه ده او یاده ده جنت یو میوه ده، نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه منطقو کې چې هوا هلته ګرمه وي ژمی باید هغه ونیسي، ډیر سوړ باید ونیسي، خاوره هر څومره چې خاوره یې خراب وشي دا یعنی چې د بالګې په مقابل کې مقاومت لري، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، په یو نقطه باید درته چې اول دوه مدریم کال او بوته ضرورت لري چې دته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي چې هغه باید وستي، ترڅو پرې چې دا نه باد مستوار شي، بیا فصل هغه څخه بیا نو ډېره کم اندازه باندې او بوته ضرورت لري، همدا رقم بادام مسکوی بادام لري، تاسو هم د افغانستان څخه د معلوماتو دي چې په کوی بادام سموږ د پستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیل دغه څه چې بیل باران څخه نور هیڅ شي نه سولې دغه څه په شان د ټول دغه فاصله خسته ایسو اندره کمینځر مثلا شو مقاومت لري، نو دا په هغه هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمی او خپل د ځان لپاره یو زول لري مشورمه څه وایي چې باغ سم د کې په کابل کې وکړو، په کابل کې هوا له خطر د دې کې ژوند بلته ورواته نو مونږ کولای شو ماغه مکمل تامین وکړو.
bale ډیر زیاته مننه. د سویابین پاره راتوي، سویا په باره کې چې دا څنګه ډیر وبوت ضرورت لري، کوم ځین خلک وایي چې کوم وبوت ضرورت لري، ولې ډیر ریواج شوی نه ده
سویابین؟ فروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ته یعنی په خوانی سابقه نه لري، اگر چې ډېر په خوا ته کرل کېږي په نورو ځایونو کې، خو سایبین هم پلان پانی لرونکي د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي، خو یو شی چې باید یادوري اوسي څنګه په هم صاحب ټول خبرې ما و نه ورېده، خو یو برخه مې واورېده، دغه سم میتودو ته باید کار واخیستل چې څروان صاحب کاغه سایبین وي، کاغه غنم وي، کاغه لوبیا وي، کاغه اوربش وي، کاغه جوات، نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالو دی غوی لپاره د بیاري لهغه کار واخیست او بو مصرف وکړ، مثلا د تاسو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن او توای دا میتود اوس په نړۍ کې ډیر ډیر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي، یا مثلا د باران په شکل د بو بیاري ده چې عام دی بو دغه کې اندازه کې کمش او هم په زمن کې
لیکن استاد غنم او ځین نور شانو فصلونو کې بیا د قطرې یا د څاسکول سیستم استفاده نشي کړی،
او کېدلې اوس په دغه چین ته موږ وګورو په چین کې اوس ټول بیا د غنم هم د ډریفریګیشن پوسټ کې، خو بیا د غنم څخه باید کګوس مثلا په افغانستان کې امکان ونه لري، یا غنم ډیر د ډریفریګیشن په څاڅکو په طریقه باندې نه بیا ریکي، نو بیا لازم ده د غنم هغه ورایتي وکړو چې امه موده کموي او هم جذب اصل ورکوي، ترڅو چې په هغه موسم کې موږ په افغانستان کې وګو کې مان لرو دوی اصول ورکړي، ځکه د غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اته میاشتې ترتیږي او په ګرمو مناطقو پنځه میاشتې شاوخوا نیسي. نو که چیرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسیږي، نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسو په افغانستان کې، نو بیا موږ کولای شو چې هغه څه اصل واخو او هغه نوې د غنمو باید ورته تغیر.
بله صاحب، ډېر مننه، سلامت اوسئ. په هن صاحب سمدی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د رمځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټه شوې ده. یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تللې او له لاندې بې اوبه اخیستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو؟
د استاد مسرت څنګه ورته وکړي چې د خاوري او د بیاري د څنګه استاد هم دی، خو د دومره ویلې سمه چې بعضي ونی لکه مثلا کلوکټوس ورته وایو چې دغه ونی ډیر زیاتې اوبو د اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي، د وزلاند د ځمکې لاندې د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي. یو تعداد نباتات دي چې هغه رشي چې هغه ځنګلي ونی دي چې ډیر زیات استفاده کوي، دا غوښ خبره دا غوښ خبره مخنیوي وسی، لکه په جلابات کې یوکلپټس فورا ډیر زیات دي. ونه خو په هم ځکه هغه شاوخه کې چې هغه بیا ځکه زمناک کې دي په اصطلاح ضرورت ودی ته چې باید ځکه شو وسی، دا غوښ خبره باید استفاده وسی. ونه په سره کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونی دي چې هغه د ډیرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي. ولې د میوه په اکل زاد درته وایم چې میوه جات په سرت یمو د ډیرو اوبو نه خوشي، په دې خاطر باندې چې هغه رشي ورستکیږي، مختلف ناروغي پیدا کوي. دا غو د لپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کیږي، دا زما یو یو پیشنهاد دی بزګرو ته. خیر دی که په یو څه په اول کال کې لګښ زیاتې که د ډریپ اریګیشن یا د چاسکو په سیستم آبیاري باندې استفاده وکړي، هم به په دې باندې له د لږو اوبو څخه به ډېره زیاته استفاده وکړي، ډېر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
بله، ډېر زیات مننه استاد نصرت کتاسیم په دې اړه خبرې کوي مهرباني. او زمنن بل پښتنه ده چې څنګه خاوره د فصلونو لپاره چې کمی اوبو غواړي مناسبه ده، تبن چې هر ځای کې به هر ډول فصل نکیږي کم اوبو سره به گزاره نشي کولای.
بله سروان صاحب محترم، د استاد زوجخ تل کې د ازما اړ کوم زه فکر کوم چې تخنیکی مشکل لري، نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سمبل تر اوسه نه ان شاء الله.
بله بله، مال د خاورې له نظره خاوره به هم شاید تاثیر لري چې په یو سیمه کې یو ډول خاوره ممکن ل هغه بوټو سره هغه بوټو ته مناسبه وي چې کم یو بو ورته پکار دی. آیا د خاورې نویت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مطلقم د په هانت ابو یادوري وکړه، خاوره په درې دوله ده، یو هغه متنی خاوري دي، یو ریګي خاوري دي، یو سټي خاوري دي. نو هغه خاوري چې هغه ریګي خاوري دي هغه دی بو ضایعات زیات لري، دی بو لاندې بو ضایعات ولوند د تخریب لاله دي بو ضایعات، او هغه خاوري یا هغه مناطقو کې خاوري مدني یا کلی خاوري دي، هغه خاوري دي وبو زیات د غلري مخصوص ساتل لري، او هغه وبو ساتل شي تقریبا تر څو ورځې پورې وبو ساتل شي، او له غوي څخه وبو ډیر نه ځای کیږي، لکه په خاوري کې یو رقم د ورکم سری موجود دي، یو رقم سری د وبو د فار دي، او یو رقم سری د هوا د فار دي. نو هغه خاوري چې هغه ميدان سټراکچر لري یا جوړش لري ساختمان لري، دی وی دا کښنی سری ډیری یعنی دی وو نیولو زیات قابلیت لري، او هغه خاوري سریګي خاوري دی، هغه مناطق سری خاوري ریګي نه دی، څنګه خاوري دی دی وی دی وو ساتلو توان کم ده، یعنی دی وو ساتلو ظرفیت کم ده. نو په لحاظ هغه خاوري سیالته دی وو ساتلو توان ډیر وي، هغه نباتات ډیر وو ته ضرورت لري وکړل سی، او هغه خاوري سریګي خاوري دی، خو ریګي خاوري کوشش وکړي هغه نباتات نن څنګه لرونکي دي او ژر تند کوي او بوت زیات ضرورت لري لکرلو تخ خودداري وست.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو د واتس اپ لارې را سره دی. مهرباني کوئ مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. فلا خاموش د زبل ولایت متاثر ته ماسه.
مهرباني کوئ خاموش صاحب مهرباني.
ډیره مننه ډیره مننه. زما یو نظر داسې دی، زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو سطح فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري هغه ډیر زیات وبو تبخیروي، نو په دې اساس سره زیات وبو ته مرتي لري ضرورت لري. او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات وبو تبخیروي، یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي. نو دا مې نظر دی او پښتنه مې داده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د وبو ساته په کمیدو دا ډیر په چټکۍ سره کمیږي او زیاتره سیمه کې د شاکو بنه پیدا کیږي په مشکل سره ده. نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي؟ مثلا هغه خلک چې علم لري په لري غوي دا غوي ته دا معلومه چې غوي پوهیږي چې کوم نباتات باید په کوم سیمه کې وکرل شي، او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی په دوی دا معلومات نه لري، نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی ده مثلا، نه ورته داسې څه دایر شوی چې دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي، معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کوم سیمه کې باید وکړي. په دې اړه باید دولت څه وکړي. او یو بل لوی لامل دا ده چې بل شمسوي باندې اوبه راستل کیږي، مثلا په زیاتره سیمو کې د مځکې اوبه چې څومره ضرورت نباتاتو ته یا څومره هغې ترغې اضافه راکشل کیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره یا دې لپاره یوه طرحه جوړه شي چې دا خو په خپل لاس د اوبو کمښت سره مخ کوي خلک. او داسې سیمې هم پیدا شوي دي چې اول وار کې اوبه زیاتې وې، دوی اوبه په شمسي په زیره سره راستلې، وروسته ورو په ورو ورو په ورو کمیدي، او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دوی د تار سوي دي چې هغه پریږ دی باغ وچ سي او اوبه ساته نورم چې تسوي ده. په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی او دغه شمسي اوبه زما په نظر سره راکشل دا به یو ډیر غټ ځانی د اوبو د ساتنې کموالي لپاره.
بله ډیر زیاته مننه خاموش صاحب. ور بشو پوهان صاحب سمدی ته. پوهان صاحب شاغل خاموش په خبرو سره تبصره لري.
خاموش صاحب واقعا ډیری ښه خبري وکړي، ډیر ښه وړاندیزونه درلوده. زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اړه باندې وویل، په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی، یو ملي منابع اوبه چې دي، خصوصا د مځکې لاندې اوبه چې راستل کیږي، بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي، حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامنځته راوړي چې د دو که څوک چې استفاده کوي خصوصا د میوه لرونکو د ونو دپاره، خصوصا هغه سبزیجات دپاره د میوه دپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کیږي، باید حتما د چاسکو د اوبو د چاسکو لګول سیستم دا باید ور باندې حتمي شي. دا باید حتمي شي چې ته وروره څه جوړې اوبه د ځکه لاندې راباسي، دا اوبه د تیلو ارزش لري، دا باید تر تیلو له ارزش زیات وي، دا باید ته بې ځایه باید استفاده ونه کړي. دا یو خبره. دومه خبره دا ده چې د اوبو د پاره چې موږ د ځمکې تبخیر په دوه قسمه دی، یو د نبات د پاره څخه تبخیر د صورت نیسي، یو د ځمکې د سطح څخه تبخیر صورت نیسي چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي. یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د ځمکې پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي، نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي، بعضې نوکرین مالچ دي، د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډیره ګټه کوي، دا د نبات په وده انکشاف کې ډیر ګټه کوي، دا د مرضونو د ناروغیو د په منځوړلو کې ډیر زیاته ګټه کوي. آیا که دغه بزګر د وکړي دا به څومره ګټه وکړي چې د ځمکه ورته په سرلی کې چې ته دا مالچ ور باندې کش کې هرزه بوټي د منځ ځي، مرضونه کنټرولېږي، مځکه ګرمېږي، ونه ښه وده او نمو کوي، د دې لپاره دا باید دا ډېر ضرور دی. بله خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنې پون ټول پونځګان چې په افغانستان کې وجود لري باید دوی باید څېړنیزې برنامې باید جوړ کړي. څېړنیزه برنامه څه شي ده؟ هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړ کړي، چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره د بزګر د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزې باندې کار وکړي، د هغه لپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار ور پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې زراعت فاکولټي او استاد موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نسته، خو دا باید پاینده که باید دا پا جدی توګه په نظر ونیسئ. داسې ورایټیګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ورایټیګانې پیدا سي چې مقاوم د هغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم وسي، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامې که په نظر کې ونیول سي او تعقیب سي، ولې د اوبو نشتون نه تنها چې د دې باعث کېږي چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندیو موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت و سیب پوهند سیب پوهندوی نصیر احمد نصرت سیب تاسی پا کندهار کی است؟ حال تا دا اوبو دا کم والی پا خاطر تاسو کاروانگرو تا دا کمو فصلونو دا کرولو سپارشتا نکوی؟
سروان سیب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر د سلغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته، هیڅوک ارڅون ورته غنم مکر غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې داسې هغه چیړنې سوي دي او چیړنو شودلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشکسالی په مقابل کې او هم د امراضو د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټی په چیړنو کې د زراعت پانتون او پانځیو چیړنې کړي دي او په خپلو چیړنو کې هغه راایستلي دي د زراعت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زراعت ریاستونو او د ترویج مامورین. دغه چیړنې باید اماهنګ کړي او د دغو چیړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ارګانونه دی، کولای شي خپل دغه چیړنې ورته وسپاري یا نشر کړي. له هغوی چیړنو څخه بیا هغه د ترویج مامورین په ساحه کې د هغوی سره په امانګي کار وکړي، تر څو هغه نباتات سي هغه کم اوبو ته ضرورت لري، مقاوم وي، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګه نموي فصلې لنډ وي، له هغوی څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات سي دي چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توصیه سي، هغه خصوصا چې په چیړنو کې ثابته شوې ده چې دغه نباتات او هغه علمي څېړنې پر غوی تر سره سوي دي، بعد له علمي څېړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینی خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي، د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده میوه ده او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري؟ په خپل دوی د پسته او زیتون باغونه جوړوي.
د پسته په باره کې دغه د دولتي موسساتو که په خوا کې کوسو هغه ډېر څه ترویج کړی ده، او د پسته دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په کندهار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پسته باغونه شتون لري، سیو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده، او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه په هېڅ ډېر لوړ او خاوره ټوله قلوي خاصیت لري، هلته داسې نتیجه ورکړي. نو هغه نتیجه وس هغه خپل کوریه لري، له هغې کوریه څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي، او هم دلته ځینې موسساتو لکه د ایم سي ورو ټاپیس هغوی خلکو ته ترویج وکړو. اوس په وژړی، پنجوایی، میوند، شاولي کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پسته باغونه کرل شوي دي او له هغوی څخه استفاده دکې. ولی زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل سی، ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري. چې زیتون سیدل ته کرل سی دي، هغه زیتون هم کله سی اصول ورکې، له اصولو بعد بیا د ننګرهار ته وړل کیږي او په ننګرهار کې فابریکې کې پروسس کیږي. نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده، خو سی زړش نه خلک زو بزګران او دهقانان غوي ته زړه نشي کوي دغه پروسس د جنزال څخه ځان دخې. نو پسته پلیمانه ده او پسته په کندهار کې ډیر څه نتیجه ورکړي او ډیرو بزګرانو کړلې.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ښاغلی نصرت. په هانسه سمدی نور څه پوکار دي چې د اوبو د کموالی له کبله د کاروانګرو ستونزې کمې شي؟ ما تاسو مثلا د قطرې سیستم یادونه وکړه، نور کوم کارونه پوکار دي؟ زما ذهن ته چې راځي هغه یو خدا ده چې زموږ ته افغانستان د کاروانګرو زمکه هواري ډیر نه دي، لیول نه دي ډیری، یا بل دا چې ویالې او کانالونه مپاخنه دي په کوم ځایونو کې چې ویالې پخی دي او بو مصرف کم وي، څومره ممکن نه ده چې دا کار وشي په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم شنه دی؟
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم، کوم ځکه چې باغونه جوړیږي خصوصا د پستې، د زیتونو، د خورما، د عنابو، دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځکه کېل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمينه نه ده مساعده. نو مثلا لکه پسته چې د زیتون چې دی، بادام چې دی، کته سو سمنګان ته ولاړ شي وګورئ په دا ټاپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټی نه کېږي، په دا هو لپاره بیا زمينه مساعده ده. دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ منیجمنت چې ورته وایي، یا د اوبو د تنظیم مسایل دي چې دلته د باغونو چې جوړیږي د دې سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسی. دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید ذخیره کو. حتی په بعضو برنامو کې مالیدلې د کولای شي چې داسې مسرته د دخل مطلقه بیاري ده، داسې یو رقم تونونه لري چې دا د شو بغل ته ورته نصفي چې دلته وبه ورته اچي. بل غټه مسله دا ده چې دغه د ارزه بوټو کنټرول ډیر زیات مهم دی، چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي، چې مالچ یا مالچینګ د دې سبب کیږي چې د مزکی د سطح څخه ما مخکې وویل چې د تبخیر په دوه ډول دی، یو د نبات د مزکی څخه دی چې د مزکی څخه هم چې وبه ولاړي هوا ته پورته شي خو نسته نو ریښه د دې څخه وبه واخلي. د دا وبه د ساتلو څخه موږ باید مالچ استفاده وکړو. مالچ انواع او اقسام لري، ته کولی شي د ډبرو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د وښو مارچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د بوسو مارچ جوړ کړي او دا سیستم. او بل کوم تاسو د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست ورته وایي یا گرین مینور چې ورته وایي، دا دغه څخه د خاورې سره دا ګټه سي دا په خپل رطوبات ساتي. د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ دسي میوي دسي میوي خو پر یو بل نیلی بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوان سي. موږ که دسي رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي، کدا اوس ډیر زیاته لري. زه اوس یو بل لاندې مثال وایم چې مثلا د انګور ده، انګور مثلا موږ دغه لرو، حسیني انګور لرو، دا تازه خوړل کیږي، دا باید حتما وګسي. ولې کشمشي انګور که په تنه په سرلي کې چې اوبه ډېرې دي، یو دوه واره اوبه وخوري، ولې نور که اوبه ونیسي دی خپل انګور په خیي، خو د کشمشو اندازه ډېر کوچنی کوي. کشمش یا باید غټ پایني سورت وسي یا متوسط پایني سورت باندې وسي. یعنی دا تاک ماته کولای شي چې ماته ممیز را ته جوړ کی چې را ټولومي انګور یې د تازه خوراک لپاره نه بلکې د ممیزو لپاره. مثلا توران انګور مثلا کولای شم چې دا زه په دشتو کې وکرم، باغونه جوړ کړم، په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته، د رود څخه اوبه راسته، زه هغه اوبه کوم په دوسخه استفاده کولای شم. زراعت مختلف ابعاد لري چې مثلا بل خبره دا ده مثلا مشترک کولای شو چې یو منځکا په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکوي. یو تعداد بوټي دي چې هغه ته موږ عوام مرتبه کوي، که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا حتی که د غنمو پر شاوخوا دې ته موږ بادشکان ورته وایي یا باد ماتونکي یا د ګرمۍ د تغییر او تبدیل لپاره کټارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شنګ وکړو نور غم توتان وکړو نور دغه ځنګلي ونه وکړو تر چې دا دی وکړل منطقه چې شي کیږي منطقه سره کیږي د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو هوا سړه شو د تبخیر څخه مخنیوي کوي تبخیر کمیږي تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري
بله
مدیر مدیر طریقېسته چې د سړی باس اور باندې کی خبره را ده چې تاسو د برنامه وخت هم کم
بله په شنه بل تاسو څخه استاد تاسو وایي چې څومره چې بوټي او ونې زیاتی شي او عمره رطوبت هم زیاتی شي د نورو فصلونو سره کومک کوي د افغانستان اکثر غرونه سپیر دي لیکن په ډیرو کې دا امکان شته چې ځینی ونی پکې شنی شي موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونی دي دا ونی کله کڅو کیشتي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري او په همدې خاطر دا غرونه هم داسې سپیره دي او کنه اسې نیالګیو ته ضرورت لري
خبره دار چې مثلا که زه باندې مثال درته وایم زه په خپل علي وزیر خوشحال خان کې کښینم بند کرغی ته ډیر نږدې يم دا د بند کرغی ته دغه د تپی چې دی دا کدرته وایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښینوي کدرته وایم یعنی په ډیره کم اندازه باندې نیالګي ژوندې پاتېږي خبره دار چې موږ کوم شم زکه دا تفام شته په د سینې نه چې دا تفا غیر مناسبه ده خبره دار چې نیال د کښینول ورسته داغه تنظیم او اداره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه باید وبسي هغه د اول دوم دریم کال کې ترڅو پرې چې د درشي هغه ماین رطوبت خپل ځان رسوي هغه باید مراقبت وسی په جدي توګه باندې وسی نیالم داسې دی ولې دغه مشکوریا یا یو سیدلینګ چې ورته وایو یا اپ سپرینګ چې ورته وایو په دې معنی له کټه کول غونډې دی چې د مور را پیدا کیږي یعنی دومره مراقبت ته دغه لري مراقبت ته ارتیاله چې دا باید وسی کله دا درته وایم کوونی اول په اول یو منطقه شناکه منطقه چې د شناکره بیا پس لا غوښته کته هر باغداري کوي هر کار چې کوي دلته به دا غوټي د شه حاصل د لاسراوړل د لپاره بتاته زمينه درته مسايدي یو بل څه کې زه फायदा ستوم چې د هر وچ کیلو ډرای میټر چې موږ ورته وایو هغه د وبو په مقابل کې څومره وبو مصرفيږي څومره وچ مواد څومره حاصل ترلاسه راوړي دغه نبات باید وکتل چې اوس خو نه ورس په ورځ باندې د اکلیمي تغیرات راځي ځکه دومره مهمه نه ده لکه وبو مهم دي څومره وبو دي مصرف کړي دي څومره حاصل دي ترلاسه راوړي دي دې ته باید وزارت زراعت د کرنې پونځي او نور نهادونه باید پدې کې جدي باید کار وکړي پدې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت په زراعت کې ډیر زیات اخته دي نو په دې اکل باندې باید انکشافي برنامه او پروژې به شروع شي پر وخت نه د مکل را په دې خاطر په زراعت کې د سی واقعي بنیادی پروژې نشته چې د بزګر او باغداران سره کومه کم بس کړي
ډیر مننه له تاسو څخه استاد نصرت ما مخکې دې زمکې دې هواروالي یادونه وکړه دا سي اندیشنه شته چې کال په کال وچکالی نور هم زیات شي او بنوري هم کمی شي نو د اوبو ارزښت په فکر کوم چې لا زیات شي د زمکو د سطح لیول برابرواله دا څومره د اوبو لس په مول سره مرسته کوي
نه نه سروان صاحب د کله باید وای اوس دا ډیر رول لري متاسفانه په افغانستان کې هغه په خاني سیستمونه دي غرقابي سیستمونه دي او په خاني زړه سیستمونه دي چې هغه همزه کې ناواره دي یو ځای ډیری بولاړوي او یو ځای کمی بولاړوي دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي یعنی اصلي سیستم ته واوړي اوس نو سیستمونه په هانسپ ته بهتره معلومه ده لیزر لیولینګ په نامو دی ماشینری موجوده زمزکه ټول داسې لیزر کوي هر څو نه اندازم زمزکه ستوبې هغه په کایو وینچو بده په سر کې ولاړ وي په پای کې هم هغه وینچو بو ولاړ وي نو هغه بیا په دې خاطر باندې زمزکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټول ته ورسیږي د دغه ټکنالوژي څخه باید کار واخیستل سي دغه ټکنالوژي باید ترویج سي ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي دغه عادي ماشينري ټراکتور زمزکه اړي دغه ته لیزر لیولینګ سیستم وربسته کیږي او هغه یو مسلک کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب او ځکه تاسو ته بهتره معلومات په هان سره ته بخې ډیره معلومات په پارتیکلچري برخه کې ډیره د انګورو باغونه دي او د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د وبو د درېدلو ځایونه چې یو ځای په اصطلاح نیم متر وبو ولاړي یو ځای ول وشت وبو ولاړي دا سیستم د لیول د ځکه د خاورې د نه برابر نو کچیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی او دمځه کې ټول لیول کې باد لغو کوي باغ جوړي یعنی پارتیکلچري برخه کې په هان صاحب ته بخې بهتره معلومه ده سیاول باید باغ نقشه وسیم ځکه واره سی لیول سی ورسته بیا باغ ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه یو سیستمونه رواج دي اول باغ دې بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه ده ټیټه ده نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ کیم زین پروسس ته یا درکشت کولو د مخم د ځکه دا وارولو لپاره د ځکه د لیول کولو لپاره د ځکه د سیستم د برابرولو لپاره وغوته په مناسبه باندې ځان بار کول دغه سیستمونه ست هغه باید وسی بیا کشتو کرونده باندې وس کغه آرټیکل شری نه باتا چې کغه اگرونومیک نه باتا چې کغه غلجات او بوبات سبزیجات د ټولو لپاره باید هغه وسی دا یو موضوع دومره موضوع دا د دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدی روان دی کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی عام دا کار نه ده سوی نو کچيري دغه د سیستم اول رایج سی او دوم دغه د میتودونه دی دغه ابياري له میتودو څخه یا له طریقو څخه لوغو طریقو څخه کار واخی مثلا په ډریپ اریګیشن کې د لیول ته ضرورت نسته سروان صاحب محترم هغه کولای شي په بازارو ځایو کې په هغه ځایو کې سلوري جوړي ولري په کوم ځایونو کې لدغه سیستم څخه کار واخی یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه دي پایپ لالاري په باران په شکل په ساحو باندې وبو پاش هغه بیا د ولت ضرورت نه لري یا په غیر لیول ساحاتو کې لدغه دوه میتودو څخه کار واخی چې هغه سپرینکل اریګیشن دا او ډریپ اریګیشن دا او یا دغه باید لیول سی بیا بیا ریو سی ترڅو دی وبو پس په ما کې په کافي اندازه کمواله راست
بل استاد نصرت یو بل پښتنم ام دغه د تاسکو سیستم څه فکر کوي چې شبنو چې کرنې معسلینو ته مو امدا موقع ورکړې او هغه خلک چې دا وطلب دي لې غوسر په دې برخه کې چې خپل زمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لې غوسر کومک کړي وي دوی به تجربه شوي او دوی به کار سووي
ام څروان صاحب محترم دې شی مو همغه موضوع ته مو اشاره وکړه په هان صاحب خبر ده په خوا موږ په زاړه کریکولم کې یوازې مونوګراف ترلو سیا هغه د پچلارم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاو په ساحه کې کار نه و خوشبختانه نوې کریکولم داسې جوړ شوې ده چې ماسلین د زرت پونځي په پچلارم سیم پاول سیمستر کې ساحه ته وځي پروژې ورکول کیږي هغه څېړنه کوي په دوم سیمستر کې به خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزس لیکي نو دا اوس موږ ماسلین ساحه کې په دغه کارو بوخت او هغه عملا له بزګرانو سره اله تخپل عملی کارونه کوي بیا غا راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بل اخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې چېړنه کوي په دوم سیمستر کې بیا راپور زه خوشبختانه دا کار سوی دا نه یوازې پانتونو جرات پانزی اوس په پروژهی شکل اوشتی دی او ماسلین په انفرادی او گروپی شکل زی ساحه تا او ال تخپل چیرنی کئی او سروی کئی چیرنی دی مختلف و میتودو پاسته باندی سپساحه که کشت کئی پشتنلی تا دیگه پاس آسمانی پشتنی کئی لبزگرانو تر لغوی سرامکاری کئی اگر اپورون بیا دلتا دی دغه ماسلینو دی نور ماسلینو سیاغد اول لدوم درهم سی ماسلین دی استادانو پمخ کی اگر د دلته رائے کوي هغه خپل د ریزلت څه د لاس راوړی دا هغه الته بل بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته لمسلینو سره هم شریکیږي.
ډیر مننه سلامت اوسه استاد نصرت په هان صاحب سمدی واوریدون کې مو په دې منځ کې ټلیفون وکوي زما پښتنه مطرح کړي استاد څخه و پښتې چې عبدالعلی په نامه دی وای چې آیا زمکه ته د سری ورکول د اوبو ارتیا نه زیاتوي؟
بله ډیر ښه پښتنه کړي د زمکه ته د کود ورکول د اوبو ارتیا زیاتوي خصوصا نایتروجن لرونکي سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید دفتن باید اوبه ورته ورکړی شي خصوصا په هغه ځکه کې چې مثلا زمين ځکه دي موږ هلته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک دی دغه ډپارټمنټ او استاد دی هلته خلک د سپینو سره څخه دغه نه کوي استفاده نه کوي په دې خاطر سپینو سره چې ورته ورکړي ته باید حتمي باید اوبه ورته ورکړي او کومه پر ستوزمن دی وو وګورو د استفاده کوي. یو بل خبره چې استاد ذکر کړ ډیر ښه موضوع دا لیزر لیولینګ نه تنه دا چې د اوبو په کمښت کې ډیر کومک یعنی لږو بغواړي بل داسې چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډیر زیات تاثیر کوي هغه ځای کې چې اوبه ته ډیر درېږي که غلجات وي کمې وجات وي هغه د منځه وړي که غلجات وسي که غنم وسي که اوبات وسي هغه هېڅ نه راشنه کېږي او که میوې وسي چې هلته اوبه دانس وي هغه په ضرب د زموږ خو په دا ګرمۍ کې که اوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته 8 ساعته دپاره ډنګ پاتې شي سبا ته هغه د منځ ځي یعنې دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمم معیاري ورته ویل کېږي هغه هم ډېره زیاته موثر تمامېږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی چې تر هغه وخت چې اوبه راکمېږي نو تاسو د دغه څخه نایتروجندار سره ډېر استفاده مه کوئ که کولی شئ که ګرین مینور کمپوست نور شی وسي ولې کله ناکله خو بیا هم دغه دی نو لوړ حاصل د لاسته راوړلو دپاره چاره نشته. کوم وخت چې ته سپینه سره وکړې اوبه حتمي دي چې باید اوبه ورکړي چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوي سپینه سره به نه ورکړي.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه له اوریدونکو هم منندوی.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پکمالار دیرا واستما وخت پکما کما کمالار دیرا واستما واستما وخت پکمالار دیرا واستما وخت پکما کما کمالار دیرا واستما ژوند په خدای سپارم په کوم دښته کې بمرم وطن په خدای سپارم وطن په خدای سپارم وطن په خدای سپارم وطن په خدای سپارم نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي دم وطن پختہ سپارم لمجبورے ند پریدم وطن پختہ سپارم وطن پختہ سپارم وطن پختہ سپارم وطن پختہ سپارم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن
پختہ سپارما مننه چی ازادي رادیو اوري